رادیو آزادی.
سلامونه له غرمې مخکې لاس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
ځینو رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان ښځو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې. سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو ښځو په داسې حال کې پرون پنجشنبه حمله وکړه چې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ دفتر ته روانې وې. د جمهور خبري اژانس په ګډون ځینو رسنیو لیکلي حمله کوونکي د دغو ښځو له ټپي کولو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. دوی اونۍ مخکې هم په اسلام آباد کې په ورته پېښه کې دوی افغانې ښځې ټپیانې شوې وې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو د فعالانو او خبر لانو په ګډون په زرګونو کسان پاکستان ته ولاړل چې هلته یې د نورو هیوادونو لپاره د پناه درخواستونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج چټک شوی دی. د ایران او ترکیه ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د ټولګډونه ځواب ویونکي او استازي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په یو ګډه بیانیه کې چې د ایران د ولسمشري معنی خبره کړې، له هر ډول قومي او فرقوي تبعیض پرته د افغانانو د امن غوښتنه هم وکړه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه ترکیه ته لاړ او له خپل ترک سیال سره د نورو موضوعاتو تر څنګ پر افغانستان هم بحث وکړ. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیرې سه شنبه د لاوروف په ځواب کې وویل افغانستان ټولګډونه او ځواب ویونکی حکومت لري. د ترکیې او ایران او روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکیه، روسیه او ایران له ګوتو په شمار هیوادونو دي چې د طالبانو ډیپلوماتانې منلی دي. ډنمارک د افغانستان له بشردوستانه صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون د ډنمارک د دې نوې مرستې خبر ورکړی. د غیدارې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي ډنمارک له 2015 کال راهیسې د افغانستان له بشردوستانه صندوق سره څه باندې 6.5 میلیون امریکایي ډالره مرسته کړې. بل لور ته طالبان وایي د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر پال کلومن بیکر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 3.5 میلیون ډالره ځانګړي کړی. یو امریکایي چارواکی ویلي د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت په خصوصي ډول ایران ته د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې د تروریستي ګواښ په باب خبرداری ورکړی. ویل شوي دا خبرداری په ایران کې د روانې میلادي میاشتې تر هغې حملې مخکې ورکړل شوی و چې مسؤلیت یې داعش ډلی ومانه. د امریکا یو چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط د ازادۍ راډیو ایراني څانګې ته ویلي د امریکا حکومت د خبرداری ورکولو د مسؤلیت پخوانی سیاست تعقیب کړی او دا خبرداری د دې لپاره شریکیږي چې په تروریستي حملو کې د بېګناه خلکو د وژلو مخه ونیول شي. د جنوري میاشتې په درېیمه د ایران په کرمان کې په 2 چاودنو کې تر 90 زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دغه چاودنې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د څلورم تلین پر مهال شوې وې. د ایران د استخباراتو وزارت تېره اونۍ ویلي د کرمان په بمی بریدونو کې د عادل پنچیری په نوم د داعش ډلې یو غړي لاس درلود. د ازادي راډیو فردا څنګ د دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي د کرمان د بمی بریدونو څو تنه عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او دوه نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل الباس وایي په عراق کې باید د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ پر بهرنیو ځواکونو روانې حملې ودرول شي. دغه بهرني ځواکونه د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش د وسلوالو په وړاندې مبارزه کوي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون عراق ته د سفر پر مهال ویلي اسپانوي ځواکونه د عراق د دولت په غوښتنه په دغه هیواد کې دي. کله چې بغداد وغواړي دغه ځواکونه به له عراق ووځي. په عراق او سوریه کې د دغه ایتلاف پر ځواکونو له اکتوبر رئیس د ایران پلوه ملي شولو خاطر و نیم سل زلو ډیری حملې شوي. او په روسیه کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د خبريالې السو کورماشوي واد بند پرون پنځمه سل ورځې پوره شوې. کله چې په دې اړه فشارونه زیات شوي چې د نور امریکایي وګړو په څیر په روسیه کې د هغې زندانی کول هم ناحق وګڼل شي، خو د خبريال الله هم په بند کې ده. کله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له ویاند ویدان پاتل ته تیره چهارشنبه پوښتنه وشوه چې آیا د بهرنیو چارو وزارت د زندانی کول ناحق ګڼي که څنګه. هغه ویلي زه تازه معلومات نه لرم چې د غزندان کولو ته کوم مشخص نوم ورکړم، خو په بار کې د امریکایي وګړو خوندیتوب زموږ لپاره لومړیتوب دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د میلیونونو هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې نن سبا د خوړو له کموالي سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام پر روانو شپږو میاشتو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره 180 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي که څه هم د بشري مرستو له لارې په افغانستان کې د یوې انساني غمیزې مخه نیول سوې ده، خو د بودیجې د کموالي له کبله ټولو اړو کسانو ته د مرستو رسول ستونزمن سوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف ازادي راډیو ته وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام اړ سو چې په 2023 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسانو ته د اسرائیلي مرستو لړۍ بنده کړي او له کبله یې سلګونه زره ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ سي. هغه زیاته کړه،
دا مهال په افغانستان کې په هرو درو کسانو کې یو تن نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي. دا مهال هر ولایت له بحران او یا هم د خوړو د کمښت له لوړې کچې سره مخامخ دي. زیات کورنۍ په ډیرو سختیو کې ژوند کوي. دوی له بد اقتصادي وضعیت، د وزګارتیا له لوړې سطحې سره مخامخ دي او له ناچارۍ د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي او له خپلو وروستیو سرچینو کار اخلي.
په افغانستان کې د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ویلي چې له یوه کال راهیسې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې کولی سي چې له تر ټولو نهیلو کورنیو سره د خوړو مرستې وکړي. فیلیپ کراف زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په جنوري میاشت کې 1 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې او د تغذیې اضطراري مرستې برابرې کړې، حال دا چې د دې شمېر 2 برابره زیات کسان مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړه چې په روانو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 260 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې 8 کسان له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره په مستقیم ډول خپلې مرستې شریکې کړي. د ننګرهار د مولوي خالص فامیلیو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل،
دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي دغه د ناکې مشر سره روان وي. ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستانی وی یا انجینر ور سره هغه دی برابر دی، د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي. نور دو هیچ چا ته دا مواد نه ورکوي. دغلته بې سرپرسته کورنۍ پاتې دي، دغلته د هیئت راشي دا دې وګوري. دغسې خلک پکې شته په والله چې بېګا تارین دي، خو داسې بعضې ملکان چې هغه پکې خپل لیکي یا ما غو ټول پکې همدغه خپل دي او نور خلک په دې کې نه اچوي، ټولې پکې خپل اچولی دي. دغه خوار او غریب خلک همداسې پاتې دي.
دغه راز یو بل اوریدونکی وایي،
د مرستیا پورې علا چې شروع را دای زما په کور کې ماته 2-3 ماشومان د وینې سرطان پراته دي، تلسیمیا ورته وي او خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک نه شري. اور دا دومره مستندوی ادارې دي، دا 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 د وړو کارونه ورکې دا خدي بد دي، دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څوک او نه ما ته راکې وروره. او دا مهرباني کولې چې زه پازر وخم دا بڑے سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم غواړم چې ما سره ملستې شو چې نه کېږي ورې ثبت نه بار کو وځو بته نه خواته بته نه کډ وړو زو مجبور چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاورې خو دولګي سره وخت یې کړو څنګه دار او تور کول کې غټو خلکو ته کېږي او غریب ته نور کول کې. والسلام.
لګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغانانو ډله ییز اخراج په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګري ملتونو ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست. زملالی بشریم د دی خبرونی تخنیکی چاره می رحمت صاحب پر مخړی. خلک په ځنګړې توګه شدي د روغتیاي خدماتو تر لاسه کولو لپاره لڅه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د لارو لیریوالی د شدینه ډاکټرانو نشتون د کلینیکونو نشتون هغه ستونزې دي چې شذو یادې کړي، خو تر دې ورها خوا هغه کوم خندونه دي چې شذې ورسره روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې مخامخ کیږي. د بی پلو ډاکټرانو یا ام اس اف ادارې د ورستی سروې له مخې د شپېته سلنی څخه زیاتو پوښتل سوي ځواب ورکوونکو ویلي چې میرمنې د نارینه وو پرتله د روغتیایي خدمتونو د لاسرسي په برخه کې له پام وړ خنډونو سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړه کیږي. اوریدونکو په نور بس خبرونه کې به لومړی په دې اړه باندې یو راپور واورو، بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو. د نن ورځې میلمنې اغلی مستوره سیلاب او اغلی اوژی امیل دي، خو تر دې مخکې یو راپور.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله ډېری ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي، په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 138 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي، طبیعي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیایي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي، او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیایي خدمتونو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک، د پاکو اوبو د کمښت او روغتیایي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 30 د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشوالی تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له امله 222 ثابتو او ګرځنده روغتیایي مرکزونو فعالیت بند شوی او 2 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګه د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمه ییزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیایي مرکزونه شته، خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي خاطرې ازادي راډیو ته وویل،
مردم دسترسی داره.
په لعل مرکز کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، خو په لرې پرتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده. روغتیایي خدمات ډېر ښه نه دي، په روغتونونو کې درمل نشته.
خریداري دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکي چمنالی وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو، کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند د محدودیتونو لګولو روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړی، او له همدې امله ښځې د روغتیایي خدمتونو له کمښت سره مخ کیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس روانه ده. په دې خبرونه کې زموږ میلمنې اغلی مستوره سیلاب او اغلی اوژی امیل دي چې د ښځو د حقونو فعالان دي. په راپور کې تاسو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړه کیږي. په دې برخه کې به خبرې به پیل کړو. اغلی سیلاب تاسو ته هم شرغلاست وایم او اغلی عامل تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. مننه چې تاسو وخت وایستئ. لومړۍ پوښتنه به اغلی سیلاب تاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر دغه چې تر اوسه پورې یوشت افغان میندې ثبت شوي دي چې مړې کېږي د روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله چې دوی امیدوارې وي او مړې کېږي، ستاسو په نظر آیا فکر کوئ چې دغه شمیر کې دا چې تر دې هم زیات وي، ځکه چې ځینې وختونه هغه ارقام چې باید ثبت سي نه ثبتېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنې میرمنې ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مهم بحث ده او زه به ډېره زیاته خوشحاله یم په دې بحث کې خپل د وزارت صحت او امید بخش یا هم هغه متخصصین چې په دې بخشو کې کار کړی وای هغوی وای چې مکمل معلومات مو د هغوی نه اخیستی وای. خو څه نه څه معلومات او هغه موارد چې د مونږ سره دي یا مثلا په خپل اجتماع او ټولنې کې ګورو، دغه گزارش ما هم واورید، هم د تاسو د رادیو له طریقه هم ما ولوسته. په دې گزارش کې د یو وشت مېرمنې چې ذکر شوی دي، فکر کوم چې د دې تعداد به ډېر زیات کم وي، ځکه افغانستان څلور دېرش ولایتونه په دې کې ولسوالیګانې په دې کې هغه سیمې چې هغه له خپلو ښارونو نه ډېرې لرې پرتې سیمې دي، هلته به تګ راتګ ډېر زیات سخت وي، هلته به مصاحبې ډېرې سختې وي، هلته به روغتیایي یا صحي امکانات اصلا هیڅ وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه آمار چې ذکر شوي دي دا آمار به ډېر کم وي او تر دې به لا ډېر آمار وي د مرګ میر د میندو او د ماشومانو چې تناسه. زه هم ترې خبره یم، دا د بدخشان طرف ته دی، امید تاسو پوهیږئ چې هلته لرې سیمې دي، هلته صحي مراکز موجود نه دي، هلته اناسیه ډاکتران نشته، هلته هیڅ اصلا د صحي بخش کې هیڅ نوع فعالیتونه نه دي شوي. نو کېدی شي دغه آمار په د افغانستان په پرتو لرو سیمو کې که چیرې یو یعنی یو تلاش وسی یا هم یو تحقیق ور باندې وسی، نو دا آمار به ډیر زیات وي. تر دې چې دغه آمار خپور شوی.
مننه ډیره اغلی او امیل. ستاسو خبر بل پښتنه وکم، تاسو چې کله لیری پرتو سیمو ته سفرونه کوي، کله ګوري چې په کلیو کې شذې لڅټا واستون سره مخامخ دي چې روغتیاي خدمات تر لاسه کړي؟
مننه کوم. لړۍ تاسو ته سلامونه درنې خور سیلافت او ټول خوږ اوریدونکو ته. خبره دلته ده چې افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. د دې ټولنه کې په لرې پرتو سیمو کې هغه مېرمنې چې ناروغه کېږي، خو تاسو پوهیږئ، خو یو د کورنۍ تاوتریخوالي یو خو د اقتصادي کمزورتیا وجه یې اوی دغه مریض دغه څوک چې ناروغه ده او ضرورت لري چې باید یو صحي مرکز ته یوړل شي. اول خو بدبختي په دې کې ده چې هغه صحي مرکز کې با کیفیته دوا یا کافي دوا هغه نشته. بل دوی نشي کولی چې هغه روغتیایي مراکز ته ځانونه ورسوي. ډېر علتونه دي چې افغان مېرمنې هغوی سره لاس او ګریوان دي، تر څو چې هغه بیخي د درد نه دونه غورځېدلې نه وي په ځای کې. زه فکر کوم چې د هغه تکلیف چې څونه دا خپله آواز پورته کوي چې زه مریض یم، ډېری زمون خلک البته په اطرافو کې زیاتره یو فیصدي زیات دی په اسانۍ سره د دې غږ نه اوري چې رښتیا به مریض یي او د دې به پالنه وکړي او دا ویسي او خپل هغه مسؤلیت وګڼي څوک ورسره لاړ شي ښه به شي. حتی هغه محلي دواګانې هغه یونانی دواګانې هغه څه چې دوی عقیده لري ورباندې او تلي استفاده کړي تجربه کړي په هماغه باندې اکتفا کوي، هماغه ورته ورکوي چې ښه به شي او ښه به شي. حالان چې هغه به داسې یو جدي تکلیف ولري، څه د امیدوارۍ په وخت کې، څه غیر امیدوارۍ په وخت کې، اما دوی همیشه په هغه
سنتی دواګانو په مغه باندې اکتفا کوي تر هغه چې هغه دې حالت ته ورسیږي چې هغه د تداوی نه پاتې په هغه صورت کې هم دا کمبخت بیچاره دی نشي کولی یا نه وړي یا نیت یې نشته یا دغه مراکز دوی نه لري پرتې دي. په اطراف کې خو دغه ستونزې هم شته دي چې دغه صحي مراکز ته لاسرسی یو ترانسپورت غواړي یو مزل غواړي. دا ستونزې په افغانستان کې زیاتره وو. په هغه تیر وختونو کې هم ډېر خدمات ونه شو کړی دغه سکتور صحي. البته دې کې نیمګړتیاوې زیاتې وي. که څه هم پیسې سیلاب غوندې راغی خو دوی هغه سې جدي اساسي او بنیادي کارونه چې باید کلي و باندو ته ولرې پرتو سیمو ته شوي وي متاسفانه هغه تر سترګو کېږي نه. او که چیرې هغه مراکز شته دي اوس نه ډاکټر شته او نه درمل شته. اوس چې بیا دا ښځې په کورونو کې شولو یو څه ستونزې ورته ولاړ شو سفر وطن نه ووتل و هغه شو دا کسان نشته دي دغه ستونزې لا پسې زور اخیستې دی. او یعنی صحي خدمات روغتیایي خدمات په لرې پرتو سیمو کې په ولایاتو کې بیخي تر سترګو کېږي نه. زه بیخي حیران پاتې یم که دوی بیچارهګان مریض شي نو دوی دا درد څومره تحمل کړي دوی څومره وزغمي چې همدغه حالت باید تحمل کړي او هېڅ لار نه شي. خو نه پیسې شته نه لاره شته نه څوک شته چې دا بوزي. البته ډېر کم خلک دي چې دا کار کولای شي خو یو فیصدي زیات خلک ډېر محروم پاتې دي. ډېر سړی خفه کېږي دغه حالتونه چې ګوري بیخي هغه ښځو ته سړی حیران شي چې دا کمبخته په هر حالت کې باید خپل هغه درد وزغمي که په هر حالت کې دی دا باید خپل شکایت دونه ونه کړي. تمام ورځ سرګردانه به د کور په کارونو کې به اخته وي اما د دې حق نه لري چې زه مریض یم او د دوا حق لرم چې ما څوک ډاکټر ته بوزي صحي مراکز ته بوزي دواخانه او درمل ځای ته لاسه کوم معاینات صحي مې وشي. دې ته څوک توجه نه کوي. دا هم داسې بابیزه ګڼي. زیاتره ښځې واقعا هغه راپور چې نشه شو هغه نه زیات خلک تلف کېږي له منځه ځي. اما د دوا او د دارو او د ډاکټر او د صحي مراکز د رقم نه لګیږي. بیخي بیخي تتبه وای په نشت کې حساب دي اوس وخت کې خو بیخي د مراکز داسې کمرنګه شوي دي او پیکه شوي دي چې د هغوی حضور لیدل کېږي نه.
مننه ډیره اغلی امیل زبیر ته تاسو ترازم اوریدونکو. تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. د روغتیاي خدماتونو ته د شوزو پر لاسرسي باندې پر دې موضوع خبرې روانې دي. لمړی به له هغو پیغامونو څخه واورو چې د ازادي رادیو اوریدونکو پر دې موضوع باندې لمر سره خبرې کړي او بیا به بیرته لملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
زما نوم اکبر جان دی د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان په کلي اوسېدونکی. کلینیکونه خو نو ستا د دوا پخښ کې یو دانه په پنجوایي کې دی یو دانه دلته په مایوګونو کې دی د سالیانو په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نسب کې کې ډاکټران نسب کې کې ډاکټران د ګور دا یو ډاکټر دی کجې د سر درد ماغه ډاکټر دی کجې د میجې مریضي ماغه ډاکټر دی کجې د ډوک مریضي ماغه یو ډاکټر دی بس ته ناس دی ګر دغه یو نقطه درته دی. دا واه سره زموږ مشکل نه دی. زموږ مشکل دا رقم دا شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي بس ان خسره کی چې بیا د بازار د واره او اشرم په وسی بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا ودری په د کلینیک کې شینی دا مخلوق ورځي بس نقصي ورکی د ار مرزي د پارچ خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پار جلا ډاکټر دی دا صاحب جلا ډاکټر دی هډو کې جلا ډاکټر دی دلته بس د ګردو دا یو ډاکټر دی د ګردو دا یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي په کې یو نه سي هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی دوه ساونه پر ورته نه سي ټیلی او تنبی برای سي هر شي شروع یې کړ خو نه پر سي جنو.
ما نوم بسم الله جان دی د ژړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي او د واوی خو نه هغه ځای خو لږ دي. معنا یو دوه پر کټ ګولې کې په جه خو د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګرد د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصه ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی اوس مروار سو معنا یو پرکټ کولی راکی مالا وایي او راز مون پالتو سی مریضم نه سم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې اوس ما ځنو خسر راکی مرشه په وسیم سی دی دا یو ډاکټر دی بس پرچی الته درد کلته دوا بس تر وغورځي بس خلاص چې د اړې مریضی ډاکټر جلانی مشتګټ نه کی ولې موږ چې ته به مو یم هغه ډاکټر دی کوم د پرمیدا درد ورسو ما هغه ډاکټر دی کوم پرایا زنګون درد کی چورسو ما هغه ډاکټر دی کده اعصاب مشکلې پر سر مو درد هغه ما هغه ډاکټر دی چې اوس خالي ډاکټران سره جلاسي مرته نخسه را کی ترچبې برابر کم سي دي
مانو سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راور رسیدل ته مریضان راور رسو برته موږ دغه د دوا ولار سو ولي د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی دغه واکه موږ سره مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چنای تر سوو هغه یا ساور کې پر لری بني یا درش د کباله دغه نه امید پاتې سو دوا نه ورسي
موږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه ته یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دغه بولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده پر دې موضوع باندې د یو بل اوریدونکو غږ هم اول اورو بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو
بسم الله الرحمن الرحیم برام اخوالیم نیمروز ولایت سویدون که متاسفانه دبت مایم چه روغتیایی خدمتون نیمروز ولایت که پینزه ولسوالیه که اغا اندازه چه باید وای نیستا ځکه چې ښځینه ډاکټران نشتون باعث د دې سوی دی او یا هم د مسیر لیروالی هم دا باعث سوی چې ډېری ښځې زایمان پر وخت باندې خپل ځان د لاسه ورکړي په شهادت ورسي یا وفات سي نه ښځه ژوندی پاتې سوی نه اولاد ژوندی پاتې سوی ځکه چې یو ملګری مو خورې دلارام ولسوالۍ کې تقریبا نږدې دلارام ولسوالۍ ته دلته وضع هم لموضوع یې وه نو حتی هلته داسې کادر یا شزینه ډاکټران نه وی چې د شیز تر رسیدګي وکړه چې د دې هغه درد کنټرول کی نو دا به څه چې دغه مسیر څه ځان نیمروز ولایت راورسوي خو نیمروز ولایت کې کله چې راورسېدل دلته هغه کنټرول څه ځکه چې خارج شوی و هم دا وفات شو هم زوی وفات شو یعنی دا ستونزه نه یوازې زما ملګری ته پیښ شوی ډېری کسانو نورو ته مثلا دا مشکلات پیښ شوی دي چې متاسفانه د ټول د دې به څه وی چې مثلا کادر شزی یا شزینه ډاکټران نشتون دی او بل د مسیر لیروالی دی اوس موږ په ځینې ساحو کې کلینیکونه لرو ولې متاسفانه امبولانس نه لرو متاسفانه ارتباطات نسته چې مثلا یو مریض چې وضعیه هم کوي یا نور مشکلات لري هغه دغه قدر څوک نسته چې مثلا دغه مسیر سه راانتقال کړي تر کلینیک ته بریا یا مسیر د لارې خراب دی د یوې قریې څخه بلې قریې ته راتګ د ستونزو سره مخ دی کله چې یو مریض د ستونزو سره مخ کیږي هغه باید ډېر په احتیاط سره انتقال سي ولي متاسفانه کله چې امکانات نه وي حتی تر دا مسیر په دې مسیر تر شفاخانې پورې متاسفانه وفات سوي او یا هم په دننه په شفاخانه کې چې راوام رسي خو هغه کادر یا هغه برخه چې مثلا واقعا و دې مریض ته رسیدګي وکړي ښځینه ډاکټران وسي او یا هم نور امکانات دا شي نسته متاسفانه په دې خاطر ډېری کسان مو د لاسه ورکړي دي خاص دغه مشکلات پر اساس
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید ازادي راډیو د اوریدونکو تبصرې مو واورید او د دوی ستونزې چې په خپل سترګو باندې لیدلې او تجربه کړې دي په خپل ځان باندې غلی سیلاب تاسو څخه به پوښتنه وکم ستاسو په نظر په د روغتیایي خدماتو ته د نن لاسرسي په برخه کې اقتصاد څومره رول لوبولی دي او تاسو په نظر دغه ستونزه په دې وروستیو کې څومره زیاته سوې ده
یو خبر ډیره واضح ده تاسو نه څه کولای د اقتصاد ار
نه تنها داسې د صحي سکتور نه بلکې د هر هغه موادو نه چې د انسان پورې ارتباط لري تاسې هغه لري وبولئ. فرض مثال د مخکې زمونږ د ستاسو مېلمنې ډېره ښه خبره وکړه. افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. په افغانستان کې ډېر عرفي مسایل مطرح کېږي. په افغانستان کې ښځې په خپلو پښو نه دي ولاړې چې هغوی مالي تمویل د خپل طرف نه وکړي، هغوی د کورنۍ له طرف نه یا د ورور د پلار یا د خاوند د طرف نه هغوی مالي تمویل کېږي. نو دا ډېر زیات رول لري په دې کې چې متاسفانه بعض موارد حتی باعث د مرګ د هغه مریض کېږي. د ما هدف د مریض نه تنها د ښځینه بلکې نارینه هم دي، په هغو کې اطفال هم شامل دي. متاسفانه په افغانستان کې په دې ټول تیرو کلونو کې او په فعلي شرایطو کې داسې خبره نه مطرح کېږي چې د صحي سکتور سره مالي کومکونه نه ایسوي. بدبختانه او متاسفانه یو تعداد ډېر زمونږ دوستان هغه کسان چې هغوی په صحي بخشونو کې دوی کار او فعالیتونه یې درلودل او د هغوی لاس ډېر بر و په دې کې چې هغوی باید صحي سکتور ته ډېره توجه کړي. متاسفانه او بدبختانه چې ډېره توجه یې ورته ونه کړه. هغه مالي تمویل چې د نورو خارجي دونران د افغانستان د صحي سکتور سره کېده متاسفانه چې هغه پر ځای باندې مصرف نه شوه. نو د دې له کبله بدبختانه او متاسفانه چې ټول د افغانستان خلک او هغه قشر چې هغه اقتصادي ستونزې لري دای ګالي نه هغه خلک چې اوس په نورو ممالکو کې دي او ښه ماشاءالله اقتصادي وضع یې هم ډېره ښه ده. تاسو که د افغانستان شفاخانه مد نظر ونیسئ یا مثلا صحي کلینیکونه مد نظر ونیسئ، دا په دوه بخشو باندې تقسیمیږي. یو هغه دي چې هغه شخصي دي، کنه دوی خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي صحي تناته. خو متاسفانه او بدبختانه فعلي شرایط د افغانستان د خلکو تر دې حده پورې رسیدلې ده چې هغوی په کور کې نور هیڅ څه نه لري. څه ورسېږي دي که هغوی شخصي شفاخانو ته لاړ شي، اول ته دوی خپلې تداویانې وکړي. یو هم دولتي شفاخانه دي. پخوا په دولتي شفاخانو کې څه ناڅه درمل پیدا کېدل، څه ناڅه ډاکټرانو هم توجه کړې وه. بدبختانه او متاسفانه په فعلي شرایطو کې یو د اقتصادي له نگاهه، دویم دا چې تاسو ګورئ چې روزانه د افغانستان تخصصي کدرونه او د افغانستان هغه کادرونه چې هغوی په صحي بخش کې ډېر زیات کار و فعالیت درلود، هغه ورځ تر بلې دوی وځي د افغانستان او افغانستان متاسفانه چې دار لاسه ورکوي. پخوا که خلکو شخصي شفاخانو ته نه سوی تلی یا مثلا د اقتصادي له نگاهه یا ډېر نور موارد هم مطرح کېدل، اما اوس خلک توانایی د دې نه لري چې حتی دولتي شفاخانې ته لاړ شي که هغه 40 افغانۍ یا 50 افغانۍ دي. بله بدبختي د دولتي سکتور د صحي بخش کې دا ده چې هیڅ هغه حتی ابتدایی امکانات په ځینې کلینیکونو کې او په ځینې صحي مراکزونو کې نشته. ما په خپل زداد ما د سترګو لیدلی حال ده مریض یو اختلاط ورکوي په عملیات کې. متاسفانه او بدبختانه چې ترغو پیواز ته یې ویل کېږي چې دننه شفخانه کې مثلا موږ سفټاکتون نه لرو، موږ نورې دوا نه لرو، موږ د جراحي لباس نه لرو، د مریض لباس نه لرو، دا واخلئ تاسې د بیرون نه راوړئ. ترغو مریض دي، هغه مریض قرض کوو، هغه مریض د اطراف نه راغلی و، ترغو هغوی خپل مالي امکانات برابرول، متاسفانه او بدبختانه چې هغه مریض د عملیات په سر له لاسه ورکړي. دا یو هغه واقعه ده چې دا ما په خپلو سترګو لیدلې. او بدبختانه او متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې د صحي سکتور وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، دا هم دوه علت لري. زه فکر کوم چې ما ستاسو ډېر وخت نه یې نیولی. یو علت یې همدا ده چې د افغانستان هغه کادرونه ورځ روزانه دوی د افغانستان نه وځي او په همدې تلاش کې دي چې باید له دې نه خارج شي. دویم ډېر لوی ترین نقص دا ده چې متاسفانه او بدبختانه بیا هم لازم دي ته چې موږ دودیزه ټولنه مد نظر نیسو، اما دا مد نظر نه نیسو چې حتی اقل تاسو ښځو ته د هغو صحي امکاناتو زمینه مساعده کړئ چې بل نارینه ډاکټر ته ضرورت پیدا نه شي، دوی نارینه ډاکټرانو ته ورشي او حداقل دوی په خپل پښو ودرېږي او خپل
هغه اقتصادي مشکلات د سهیر نگان دوی خپل حل کړي.
ډیر مننه غلی سیلاب زبرت تاسو ته راځم او ردونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی روانه ده. اوس هم زموږ د خبرونی دریم میلمه ډاکټر صاحب فرید عمری لمر سره د سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب مننه چې تاسو هم وخت وېستي او لمر سره خبرې کوي. تاسو څخه زما پوښتنه ده چې د میندو د مړینې تر ټولو لوی لامل تاسو په نظر باندې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه بشیر صاحب. اغلی بشیر زه هم خپل نیکی سلامونه لمړی تاسو استاد تخنیکی هم کورونه او ډیر معزز محترم او میلمنو ته وړاندې کوم په دې لکه ټول روغ جوړ وسی او را به شو افغانستان ته. د تاسو د سوال په تړاو باندې چې دلته مختلف عوامل د سبب کیږي چې هغه د مایندو یا د خویندو د مړینې کچه لوړه کړي، اول کرا شدو ته چې هغه په ناوړه رسوم او عادت چدي، یعنی یو مور یا یو خور که چیرې حامله کیږي هغه د نسایي ولادي د نظره په هر ترایمستر کې حداقل باید یو ځل ډاکټر ته لاړ شي، هغه نه دي. او دوهم دا چې خپل باندې هغه مورګان یا خویندې چې هغه حامله وي هغه اکثره هم هغه په ولادت په کور کې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې هغه روغتونونو ته ولاړ شي چې تر څو پورې دوی هغه مشکل یا هغه ولادت په صحیح توګه باندې ترسره شي. نو دې نه علاوه نور په خپله باندې هغه عادات چې مثلا یوه خور یا مور په کور کې مریضه کیږي هغه په ځان باندې سختي تېروي، یعنی خپل خاوند یا د کور نور غړو ته نه وایي چې هغه ولاړ شي یا کلینیک ورڅخه لرې وي. نو که چیرې دغه نور عوامل هم شتون لري، که دغه ټول عوامل را ټول کړو دوی باعث کیږي چې یعنی د خویندو یا د میندو یا د میرمنو د مړینې کچه لوړه کړي. لیکن آغلی بشیر که را شدو ته چې تر اوسه پورې داس دقیقه سروې هم نه ده شوې او داسې ډاټا هم په لاس کې نه لرو چې یعنی په افغانستان کې د میندو یعنی د مورګانو مړینه ته اوناس طبقه مړینه د نظر ذکور ته یا نارینه و ته زیاته وي. بیا په ادیدې تر څنګ بعضې امراض شته چې په هغه کې زموږ هغه خویندې او میندې هغه کمې وخته کیږي او نارینه زیات وخته کیږي. نو که راش مختص خبرې را ټولومه اصلي تا سوال ته چې د مورګانو مړینه یا د خویندو مړینه هغه عامل چې ما تاسو وویل د هغې په بیس کې کیدلی شي چې دی ارقام لوړ شي، یعنی د مړینه کچه یې لوړه شي.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې په هر ترایمستر کې باید یو ځل هغه ښځه چې امیدواره یې باید ډاکټر ته ولاړه سي. دغه ترایمستر څه ستاسو هدف دغه دی چې هر درې میاشتې که نه؟
دقیقا، یعنی که چیرې زموږ یوه خور یا مور هغه حامله وي، یعنی په هر درې میاشتو کې حداقل دې بار یو نږدې روغتیایي مرکز ته ولاړ شي او هغلته هغه ښځینه د نسایي ولادي متخصص یا ډاکټره چې ده د هغې سره باید مشوره وکړي او هغه لازمه درمل چې ورته توصیه کیږي باید هغه واخلي. خو دې تر څنګ بدبختي دلته بله هم ده چې زموږ ډېر کسان چې کلینیک ته ځي هغلته دې ته رسیږي چې یعنی کوشش کوي چې هغه ډاکټره یا هغه قابله یا هغه ډاکټر باید ما وګوري، ولو که هغه ستونزه هم نه لري. اکثر زموږ مورګان هم په حساب ناراضه دي، ایدې ناراضه دي چې هغه کلینیکو یا په هغه شفاخانو کې ازدحام ډیر وي. ایدې له کبله هم دی کوشش کوي چې په درې میاشتې نه بلکې د شپږ میاشتې بعد یا مثلا پنځه میاشتې بعد تر هغو پورې جدي ستونزه نه وي ورته رامنځته شوې دی مراجعه نه کوي. نو بنام په دې اساس زموږ ترایمستر وبښئ چې دا طبي اصطلاح ده، نسایي ولادي د نظره په هغه مسلک مداخله نکوم، حداقل په درې میاشتو کې دی باید یو ځل دغه نسایي ولادي متخصصه باید مشوره وکړي.
مننه ډیره. او بله پوښتنه مې ډاکټر صاحب ستاسو څخه دغه ده چې اغلی سیلاب وویل چې د ښځو د مړینې یو عامل دا هم دی چې په روغتونونو کې هغه درمل یا تجهیزات چې باید و ناروغانو ته میسر وي هغه ورته نه ورکول کیږي او دوی څخه دغه تقاضا کیږي چې دوی پخپله ځان ته هغه هر څه چې ورته اړتیا ده برابر کړي او تر هغه وخته پورې چې دوی دا هر څه برابروي هغه مریض خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ستاسو په نظر دغه په افغانستان کې څومره لویه ستونزه ده او داسې ادارې لکه دغه د ډبلیو ایچ او یا نورې نړیوالې ادارې ولې دغه ستونزې نسي حل کولای؟
اغلی بشیر کرا شو په ډاکټر صاحب سیلاب چې هغه د دې شخصي نظر ده او زما هم د خپل شخصي نظر ده شخص زموږ شفاخانه یعنی د انټونی ملي تخصصي روغتون زه فکر نه کوم چې هغه دوا چې موږ لرو هغه شخصي درمل د روغتونونه هم نه لري یعنی پرایویټ سکتور هم نه لري او اې دې ترڅنګ بعض روغتونونه نه زه کامل آگاهی نه لرم لیکن په اکثریت دولتي شفاخانو کې بل خصوص هغه دونر چې ICRC و دوا خو په مکمل شکل شتون درلوده اتازن وسایل هم هغه زموږ ماشینو چې خراب و هغه هم را ته ترمیم کړل نورزم بیر ز خپل خبرې راټوله او خپل شفاخانه ته په نمائندګۍ چې کوم خبرې کوم تاسو سره زموږ سره چې کوم اوس درمل چې دی په سلک صدو کې 15% موږ ناروغ ته د باندې نسخه ورکو هغه ناروغان چې را سره بستر دی یا او پیډی ته مراجعه کړی دا یا ماینات ضرورت لري نو 15% از موږ په داخل کې ماینات پوره دی او ورکو خو لیکن دی هر شفاخانه نه په زادت مکمل شکل باندې خبر نه ما او دغه نه ما هغه ډاټا ورکوم نه راخستی چې دوی کوم دوا لري یا کوم نه لري یا د عملیات په وخت کوم ستونز لري نو دا د خپل شفاخانه هغه حال و چې ما تاسو سره شریک کړم.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. زما اخیری پوښتنه به تاسو څخه دغه وي چې په افغانستان کې د مجهزو امبولانسونو نشتون ستاسو په نظر څومره ستونزه ده چې یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته په هغه مجهز امبولانس کې انتقال کړی سي چې په هغه کې اکسیجن هم وي؟
آقای بشیر که راشو دوز شفاخانو په سطح بالخصوص د دولتی او د شخصي شفاخانو په سطح باندې موږ دوه واتساپ ګروپ لرو چې د ریفر ده او بل هم د کنسلټیشن او د مشورې ده. نو چې کله مریض ریفر کیږي هغه شرایط هغه شفاخانه ته وایو که د انتانی شفاخانه نه مثلا د یو جمهوریت ته یا مثلا یو صدری شفاخانه ته یا استقلال ته ریفر کیږي نو هغه شرایط چې ورته وایو ورځ تر هغې څخه هر شفاخانه امبولانسون لري حداقل دوه امبولانسه او د اکثر درې امبولانسه او دې ترڅنګ چې چیرې دغه امبولانسونه مصروف وي قابل امبولانس ته زنګ وایو هغه راځي چې د خپل داخل شفاخانه امبولانسونه هم آغلی بشیر دا هم اکسیجن او نور محتویات چې امکانات چې ضرورت مریض ته مکمل دي کې او هغه قابل امبولانس را هم مکمل وي چې یو نرس ورسره هغه مریض تر هغه شفاخانه پورې چې دغه مربوط کیږي یعنی رسمان ریفر کوو تر اوسه پورې خو بیا هم زه د هیواد په کچه باندې خبرې نه کوم تاسو سره ځکه د مرکز په سطح غږیږم امبولانسونه تر اوسه پورې شته دي خو هغه امکانات هم چې ورته ضرور دي هغه لري چې هغه بالخصوص د اکسیجن دبه او نرس وي هغه شته لیکن داسې په ډېره لوړه کچه باندې زه فکر نه کوم چې په ډېرو هیوادونو کې شتون لري بالخصوص زموږ په همسایه هیوادونو کې نو فعلا د امبولانس مشکل حل ده خو په دې هیله باندې چې یو ورځ د نورو هیوادو په شکل باندې موږ هم مجهز امبولانسونه ولرو.
مننه. او ډاکټر صاحب د اکسیجن ترڅنګ زه غواړم چې یو څه خبرې تاسو په دغه برخه کې موکې چې د وینټیلیټر شتون څومره مهم دی چې سږي باید فعاله وساتي که یو څوک په کوما کې ځي یا شکر باندې راځي د یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالول څومره مهم وي چې باید یو امبولانس وینټیلیټر ولري یا یو روغتون وینټیلیټر ولري په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي چې په افغانستان کې هیڅ دغه ماشینونه شته نه؟
او آقای بشیر کرا شده تا چیری دا وینتیلاتور ماشینونه پا اکثریت شفاخانو که شتون لری او پا حداقل که نشته لیکن هاگ مریض هم چی کلا دی یه روختونه تا بل روختونه پوری موگ انتقاله و زهیت امبولانس وینتیلاتور نلری نه تنها دلتا بلکه پا دیر وادو که نلری اقل تا ماغ دا اکسیجن دبایی تا چیر ضرورتی وی دوال اکسیجن دبایی ورته وزای کهی تر څو پورې چې هغه ناروغ په زرد لزقو یا پنځه لزقو کې تر هغه مکانه پورې رسیږي در غیر دغونه اکثریت د ویل بیک نه وي ځکه کیدای شي بعضو شفاخانو نمونه زما څخه پاتې شي چې په هغه کې فعال وینټیلیټرونه اوس شتون لري کله چې مریض ضرورت ورته پیدا کوي مغلته انټوبی کیږي ورځ هغې څخه نظر دغو اندیکیشن یا استتباب یا ضرورت وړ چې ضرورت چې ورته ولري هغه وینټیلیټور ته هغه ناروغ وصل کیږي او بل امبولانسو که هم کوشش کوو که چیر ناروغ تا مثلا زموږ په روغتون که چې وینتیلاتور مثال د خبرې که چیر احیانا شته نه یا مثلا بل مشکل ولري نو هغه بل روغتون ته چې رسامه زده یو ډبه د اکسیجن کچیر هغه کفایت ورته ونه کی دوه هغه ډبه تر هغه پورې چې هغه ناروغ الته غبل روغتون ته ورسیږي. او بل دې تر څنګه اوغلی بشیر هیڅکله موږ هم ناروغ په دې اولاد کې نه پرېږدو، یعنی چې دوی په اتومات شکل باندې یعنی هانن یا په هاد شکل باندې دوی وینټیلیټور ضرورت پیدا کړي. حتما دغه ناروغان په استیپ بای استیپ یعنی په مزمن شکل باندې دوی ځي وینټیلیټور ضرورت پیدا کوي. نو تر هغه پورې زموږ دغه امبولانسونه دغه اکسیجن ډبې که چیرې ورته یا بسره ونه کړي دوهم ورته بسته کوو تر هغه بل روغتونه پورې ناروغ پرې رسولی شو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو د وخت څخه. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو نور بس تخ پرونه روانه ده. اغلی امیل زب ستاسو څخه پوښتنه وکم، تاسو واوریدل چې د خبرو په بیلابیلو خبرو کې یادونه وسوه چې په افغانستان کې نجونې شونځیو او تر شپږم ټولګي پورته شونځیو ته اجازه نه لري د تګ، او په پوهنتونونو کې هم نجونې اوس نور نسي کولای چې درس ووایي. ستاسو په نظر دغه به د افغانستان د تیپ د برخې لپاره څومره زیان ورسوي؟
مننه کوم. واقعا دا ما همیشه خپل غږ کورته کړی چې سم د چوس ډیر بخښنه غواړم، اوس دا احساس نه کوو، خو په یو مقتی زمانه کې په آینده کې داسې وخت به راشي چې یو ښځینه ډاکټره به نه وي، یو څوک یو جلکۍ به نه وي چې امتحان ورکړي یا هغه تیپ ته یا نور اختصاصي برخو کې هغه د زده کړې لپاره کامیاب شي او وروزل شي او دې ټولنې ته تقدیم شي او دې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی زه په دې زیات متاثره په دې یم چې اوس که خلک د زړه له کومې هغه نه کوي، افغانستان د کلونو کلونو د یو وخت دپاره نه، په راتلونکي کې موږ د همیش دپاره دغه ټولنه به متخصص به نه لري، ښځینه ډاکټره به کمبود وي، د نورو هیوادونو نه به یې غواړي، په بلا به اخته یو. خو دا لوی ملي خیانت شو، دا یو ظلم شو دې هیواد ته. دا زه همیشه وایم دا 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 حرکت چې عملی شو دا داسې نه ده چې درې کاله امکان لري چې دا مقدم شي او کم دې درې کاله کېږي مونږ د تعلیم نه شاته پاتې یو. نه، مونږ په پیړۍ پیړۍ د تعلیم نه نور نسلونه نسلونه محروم پاتې شول، او دا ټولنه به همداسې بدبخته ټولنه پاتې شي، همداسې به زوریږي، همداسې به کړیږي. او دا د دې دغه تاریخ دغه دغه عمل چې په میرمنو باندې ته تعلیم دروازې بندې شوې، د نه یوازې صحي مراکز چې هغه حیاتي مسله ده، نورې نورې برخې بندې شوې، دا دا یو لوی درد دی. دا په تاریخ کې په تور خط باندې باید ولیکل شي، لیکل کېږي هم. دا دا هیڅوک نه بخي، هیڅ انسان نشي بخلی، هیڅ افغان نشي بخلی چې دې راتلونکي دپاره لوی ظلم شوی دی. او اوس هم چې خلک فرار کوي، هغه متخصصین د دې هیواد نه ځي، دا لوی درد دی چې مونږ هغه خپل مانوي سرمایه هغه دې ځنې فرار کوي، ځکه شرایط دلته ورته نشته، مشکلات دلته ورته زیات دي. زه دا هم نه وایم چې هغوی کزي ولې ځي، خلک وی څوک پر آزاد ملک نه ځي. اما یو خبره بل هم زله رم چې ډاکټر صاحب مخکې ډېر تعریف وکړو د شخصي د دولتي شفاخانه مخکې قدرمنې خور وویلې، زه د هغې خبرې ټول تاییدوم. زه په خپله بستره وم، ما په خپل سترګو لیدلې که دا رقم دغه نظر ورکوي هغه محافظه کارانه او چې ټول شیان ښه دي او هر څه پکې شته دي، دنیا ګل ګلزار دی، و هغه څوک چې یو واسطه ولري په لوړ پوری چارو کې او یا هلته کوم ډاکټر وپېژني چې ورته لاندې باندې شي، هغه غریب بیچاره چې هلته بستر کېږي والله که ورته هېڅ شی نه وي. دا خو واقعیت دی، دا تاریخي واقعیت دی چې دا مونږ بار بار لیدلې. مونږ دغه ته اوسېدلي یو، ځوانان شوي، زړې شوي، مونږ دغه شفاخانې او دغه خلک دغه هر څه لیدلي دي. کاشکې داسې وای، اوس خو به هر څه ښه وای، مونږ به ټول راضي وای، دونه ښه چې امکانات وای او دونه ښه وضعیت وای د ټولو په مقابل کې. دا خو به ډېره ښه خبره وای. خو بیا هم ډاکټر صاحب دې نه خفه کېږي، خو دا ما لیدلې هماغه شفاخانه کې چې دی یادوي، خو دی پکې اوسېږي، ده ته به هر څه ښه ښکارېږي، مګر دا نور خلک چې احساسوي هغه نیمګړتیاوې هغوی ته معلومېږي.
بلې، ډېره مننه. بلې، تاسو بلې آغلی امیل، که تاسو په دې برخه کې څو خبرې وکړئ چې د ډاکټر صاحب چې خبرې وکړې نه، ستاسو په نظر ډاکټر صاحب عمری وویل چې ښځې باید هر ټرایمستر چې درې میاشتې د په وینا باندې باید هرې درې میاشتې چې کله یو ښځه امیدواره یا حامله یې باید ډاکټرې ته ورسي او مشوره ورڅخه واخلي، ځکه چې په دې یوه کال یا نهه میاشتو کې هر څه پیښېدای سي، یعنی کوچني ته هم خطر پیښېدای سي، مور ته یې خطر پیښېدای سي، یا دغه چې باید ځان مطمئنه کړي چې هر څه سم روان دي. دغه خبره څومره مهمه ده چې باید خلک هغه ښځه چې یو بل انسان ته ژوند ور بخښ کوي، ور زیږوي، د خپل ځان یوه برخه یو ټوټه زیږوي، د هغې ژوند باید څومره جدي ونیسي خلک، د دې ژوند باید څومره دوی مهم وګڼي چې دغه کار وکړي او د دې پر خبره باندې غوږ ونیسي او دا ورسوي تر هغه ځایه پورې چې باید حد اقل، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې وویل، درې ځله په کال کې چې دا کوچنۍ زیږوي تر هغه وخته پورې درې ځله باید دا ولاړه سي ډاکټر ته او چیک سي.
مننه کوم. خو هغه خلک چې علم پوهه لري، په ښارونو کې ژوند کوي، آګاهي لري، پوهېږي په دغه مسله باندې، دا کار کولی شي او د دې شرایط لري، د دې امکانات لري، او خپل هغه مور چې هغه ماشومې څومره ورته ګران دی، یو جهان دی ورته درد او هر څه ګالي، که نه امیدواره دی چې هغه راځي او دغه دنیا ته او هغه ته څومره هغه لري هیلې لري، او نه غواړي چې یو ذره هم هغه معیوب راشي، هغه خدای مکړه په تکلیف وي، یا زه په تکلیف شم، یا زه ژوندی ونه اوسم، یا دا معیوب وي خدای مکړه، او ده ته باید هر څه رسیدګي وشي. زیږونو ته پوهېږي چې دغه زایمان دا څومره سخته ده، څومره سخت یو مور دی، یعنی هغه حالت چې ګالي او وروسته چې بیا دا دنیا ته راځي څومره خوشحالیږي، هغه ټول خپل دردونه د هغه په مخ ایرهیي، هغه یې هیریږي. خبره دلته ده چې په لرې پرتو سیمو کې خو نه آګاهي شته، نه دغه خلک شرایط لري، نه دا ښځې ته دونه اهمیت ورکوي، هغه کورنۍ کې چې اوسېږي، دا هغه افغاني ټولنه چې بدبختانه بدبختانه دغسې حالتونه پکې دي او ډېر توجه نه کوي. او که مور غواړي اته اوس خو دغه آګاهي د مختلفو رادیوګان په اطرافو کې خلک اوري، پوهېږي، دغه پیامونه ورکول کېږي چې ډېر مفید دی. خبره په دې کې ده چې ځینې بدبینیانې په کورنۍ کې شته، او ځینې مثلا خواښي یا اندرور یا بل یا څوک اوزګانه دی، هغه خو یوازې نه پرېږدي چې هغه خپل مراکز ته لاړ شي او هغه خپل معاینات وکړي او پوه شي، مطمئن اوسي چې ما دپاره خطر نشته، یا ماشوم دپاره نشته، یا څه ضرورت دی او څنګه دی حالات یې، چې ځان ته یو اطمینان حاصل کړي. نو خبره په دې کې ده چې متاسفانه بدبختانه چې په اطرافو کې دغه سهولتونه هم نشته او څوک توجه هم کم کوي. ما ډېری لیدلی دي چې هماغه کو تر اخره پورې حتی یو ځل هم دوی نه غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي، بیا چې ښځینه ډاکټر نه وي خو بالکل هغه ښځې دپاره اجازه نه ورکوي چې یو نارینه ورسره نه وي، یو ښځینه ورسره یو ځای نه وي، هغه ډاکټر وګوري یا ورته نظر ورکړي. د دې حالت باید پیشبینی شي چې څه کېږي څه نه کېږي. خو بیا هم وایم چې په خواشینۍ سره د بده مرغه افغانستان کې چې دغه ناوړه دودونه حاکم دي، او دغه اقتصادي کمزورتیا چې اوس بیخي لا پسې زیاته شوې ده، دا میرمنې ډېر کم د دې چانس ترلاسه کوي. هغه به ډېره خوشبخته وي چې دوی ورته پاملرنه وکړي او یو مرکز سوي ته بوزي، یو ډاکټر ته بوزي او ورته یې وښيي، د هغه نظر وګوري، د دې حالت باندې دوی پوه شي. دغه امکانات او دغه هغه په ټول افغانستان کې ډېر کم دی، او صرف اطرافو کې په هغه مراکزو کې یا مرکزونو کې او یا په ښاري سیمو کې چې خلک تعلیم یافته دي او پوهېږي، دا چارې ترسره کېږي، اما اکثرا له منځه ځي. دغه راپور چې نشه شو، زه درته بیا هم وایم، په تکرار وایم چې د دې ارقام ډېر کم دي، په لرې پرتو سیمو کې ډېر میندې ډېر ماشومان له منځه ځي په دې حالت کې.
مننه غلی امیل. غلی سیلاب ستاس خبر بل پښتنه وکم چې تلکه تاس چې واره د غلی امیل هم ورته اشاره وکړه په خپل خبرو کې تاس مخ کې یادونه وکړه چې یو نارینه باید د شدي سره وي او شدي یوازې نست کولای چې ډاکټر ته لاړ شي. دغه او یا هم کورنۍ چې دا خبر هیڅ جدي نه ګڼي چې د یو شدي وضعیت څومره د پام وړ وي باید او څومره مهم وي د هغې صحت چې باید ورسي او ډاکټر یا ډاکټره وګوري. دغه ستونزې ستاسو په نظر باندې څومره د ښځو ژوند ته خطر متوجه کړی دی چې کورنۍ ورته اصلا اهمیت نه ورکوي ودې خبرې ته؟
ډېر زیات تاسو ډېر زیات لري هم مزه فقط د کابل د لری ولسوالیان وګورئ، د کابل نږدې ولایتونه وګورئ، تاسو ته واضح او جوګه د خبرې معلومیږي. حتی په فعلي شرایطو کې نه، بلکې په د څو کلونو کې افغانستان یو عرفي ټولنه ده او متاسفانه او بدبختانه چې په هر حصه کې ښځه داسې ډېره جدي مد نظر نه نیول کېږي. د یو ورځ د یو دولتي شفاګر چې د ډاکټر صاحب ډېر د دولتي شفانو صفاتو کو کاش چې د افغانستان ټول صحي سکتور داسې وای، نو دا د عامو خلکو به هم زړونه دومره درد نه وای کړی. نه تنها داسې انتوني شفانه کېدی چې ډېره مجهزه وي، ډېره فعاله وي، اما کومه قضیه چې ما تاسو ته وویل هغه د ما د سترګو لیدلی حال و. په دې شفانه کې د یو ښځه تقریبا هغې خپله قصه وکړله چې هغه 15 کاله له ډېره د استیدیا سرطان درلود او دا خپله په دې باندې پوهېدله چې دا سرطان ده، ځکه چې هغه آثار او علایم چې کوم دی اورېدلي وو د خلکو نه یا د ښځو نه یا په هموغه سیمه کې د دوی سره چې څوک وو. یعنی پس له 15 کلونو نه وروسته دا یې راوستې وه د دې لپاره چې ودرې دا اوس دا خبره رښتیا ده که دروغ. یعنی دا د افغانستان ټولنه ده. زه تاسو ته په کابل کې وایم، په کابل کې داسې مېرمنې دي چې هغوی د ډېر عادي درد له امله دوی له بین نه ځي، د اپنډکس مریضې له درد دوی له بین نه ځي، ځکه هغه مد نظر نه نیول کېږي یا هم یوناني دوا ورکول کېږي، وایي ته دینه استفاده وکړه دینه ښه کېږي. اما که د یو نارینه هسې په سر هم را درد شي، وایي نه، دا باید یو دفعه تشخیص خوشي حداقل. دومه ډېره مهمه مسله دا ده چې متاسفانه او بدبختانه چې دوی په ښځو باندې مصرف نه کوي، وایي پیسې مې در باندې دي، که هغه لوري، که هغه ښځه یې، که هغه مور یې، که هغه هر څوک یې. ما ډېرې داسې مېرمنې لیدلې دي چې کله دوی شفخانې ته وړل کېږي، شفخانه کې مثلا ډاکتران ورته توصیه کوي چې باید ځینې معاینات ترسره شي، که هغه شخصي یې، که هغه دولتي. بدبختانه او متاسفانه چې یا هم په واقعیت سره چې اقتصادي ستونزې یې هغه نشي کولای، اما ډېر داسې فامیلونه چې هغه ډېر داسې اقتصادي ستونزې هم نه لري، اما دوی ته دا زړه نه ښکي چې د همغې مېرمنې حداقل هغه ابتدایي معاینات، لابراتواري معاینات ترسره شي تر څو چې د دوی هغه اصلي مرض مد نظر ونیول شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې مثلا که د یو ښځې مثلا یو صحي مشکل ورته پیدا شي، هغه په کور کې نارینه ته ووایي، نارینه په دې خاطر باندې چې دا نارینه ډاکټر ته ور نه ولي هغه ډېر مد نظر نه نیسي. تاسو پوهېږئ په افغانستان کې ډېر د اناسو د بخش تخصصینو بخش کې ډېر زیات مشکلات دي، ډېر زیات مشکلات دي. او بدبختانه او متاسفانه چې د دغه عرف له نگاهه هم ځینې مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا هم په داسې مرضو د ډېر ابتدایي مرض نه په داسې مرض مبتلا شي چې بالاخره هغه هېڅ نوه تداوي نه لري.
ډیره مننه غلی سیلاب. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده، ازادي رادیو نور بس د خبرونه مو اوریده. زموږ لاملمنو غلی مستوره سیلاب، غلی اوجی امیل او ډاکټر صاحب فرید عمر څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېستي او په دې خبرونه کې لمر سر غډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.